Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خناغلاست وایم نن چهارشنبه ده د اسد زمری 29 د اگست 19 دغه تخنیکی دغه پروګرام چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي د ته ځانګړې ده چې د افغانستان حکومت تایید کړی ده چې په کابل ښار کې د پرونیو راکټي بریدونو له امله درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې کې ملکي او دولتي خلک شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پرځان بسیا افغانستان لپاره پراګډه همکاري ټینګار کړی ده. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو وشتل شوي. د کوشنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانم. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې بیګا پیل شوي وو ماښام پیل شوي وو د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنۍ چارو وزارت ویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ پر رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
وخت دوبای بلندترین خغلی مرخیل وی پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانی برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1298 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوې روزونکې شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. د زیاته کړه له هالند سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی خو توافق نه دی لاسلیک شوی. راتمو زیاته کړه که تغییر رانشی په بخانی سره ماریا بارتامو زیات تکړه که تغییر رانشی کومن به د بارسلونا نوې روزون کوي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیگ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 بایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال راهیسې د هالند د فوټبال ټیم روزون کوي ده او د 2022 کال تر نړیوال جام سیالۍ وروسته پایته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو ووریدل. کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي.
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنی قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرح جوړونکو ملا شیرین نورزی د بین الافغانی خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنگ کې وي
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن. مذاکرات و میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست.
ژوند رنگونه هم در تخبرو او د کوچانو د چارو د سمون یو مسئول وایي.
زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي. مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي. د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي.
به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له لسو زیات راکټونه لګېدلي دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سېشنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د سېشنبې په ماښام د اګست په 13 نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلی دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یومی کلیزی پا مناسبت پر مراسمو دا توغندیو بریدو نوسول. طالبانو پا دی برید که لاس لرل رد کردی. او زبیح الله مجاهد چی زان دا دیر دلی ویان معرفی کوی رسنیو تاویلی چی پا دی ارلا معلومات نلری. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د سایټ انټیلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سې شنبې په ورځ یې پر ارک ماڼۍ، سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو 14 راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت وایم طارق آریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو 14 راکټونه ولګېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغو ترمنز کیگی چی پا جنگ کیوی. تر لندی دمی ورسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که در
مجاهد وای خبری تری ده هاگو ترمنز کیگی چی پا جنگ کیوی لحقو سر ده سولی خبراتو رو تا ارتیا نشته چی جگره که ورس رخ کیل نی باید ویم زمو کسان چی پا جگره که کیلو او سوله که هم برخلری او ممکن هم ده کسان پا جگره و وجنو که شامل وی
می خواهن از رای سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو د دې ډلې د رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې په کې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د ډول مسلو مطرح کول د خبریاتري لخان سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د تیرنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی وو او ژمنه کړی و چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل زنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپلمنځي خبرو فایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې زنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د فایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونشي ټول ګډ شریکي به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین رسپانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د اوټلوک انډیا رسپانې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي و چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې په کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لېږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولې دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ لک بارموندی مونږ تعلیم ونه کو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا سیړنګ لوچ پرې خو اوس مونږ غړو چې پرتون کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختیو نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضی احمد ببرکزای د غازی ببرخان زدران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لویه جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه د پاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وایساتي.
نن چې دې ته مونږ راغلي خپلواک یو، آزاد یو، نو مونږ ډېر احساسات پرېدلې دي. د ټول شریف اولس، با عزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روح یې ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برتانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا آزادي په توره ګټل کیږي خو په پوه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلې آزادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په ملاتړ محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو مشکوک غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلان جوړولو په تور مجرم پیژندل. حریری په 2015 میلادي کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې څلور غړي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور په غیاب کې محاکمه شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالې بشیر وړاندې کوي.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیګ ښار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤوله بولي خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شي هلته د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته.
افغانستان
امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پات شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسی یو تضمین کړی چې له افغانستان به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونی راکټي حمله کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت وایاند طارق آریان ازادي رادیو ته د خبرو وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوو دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم عامر صاحب کته سی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم می حاجی محمد شریف شریف دی کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب په سر کې دراته وایاس چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان د زمنګ په غاړه دي، مالداري په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي، د سیو بو په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي. نو د جون ټولو برخه کې څه مسولیتونو چې دي د موږ پورې اړه لري. خو زمنګ اداره چې دا منګه په خپل اچ دا بودیجه موږ نه لرو، زمنګ اداره یو همغږون کې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده. موږ نور ریاستونو سره وزارتونو سره موږ تماس نیسو او دغه برخه کې دي خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تر اوسه پورې نه دي شوي او که شوي هم دي نو ډیر کم شوي دي، اړتیا ده چې ډیر دي شي، یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دا دي د زده کړې چې دي، دا مطلب دا دي ډیر ضرورت دي کوچان باید زده کړو نه برخه من شي. دلته یو مشکل سره مونږه مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو چې یو ثابت کوچان دي هغه مشکل نشته، هغه ته خوندې شته، یو نیمه ګرځنده دي، یو پوره ګرځنده دي چې هغه راځي په یو یخ سیمه کې اړه یې کېږدې مالداري الته چې زی تعلیم نیمګړی پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی توجه شي، نو ډیر بخښي چې تعلیم لینې مات څخه دی برخه من شي او آینده روښانه شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مقتدی افغان بي سیم اس ام اس 1313 لارې لاند لیکلي پیغامونه را لګلې دي په بیلابیل موضوعګانو باندې تر ډیره پورې. د افغانستان خپلواکۍ د بیا غټلو د یو سلی یوې مکلیزې د مبارکۍ پیغامونه دوی لیګلی دی. عزیز الله عظیمی د هلمند لنا دلیل کلی د خپلواکۍ یو سلی یوې مکلیزې دی ټولې وادوالو ته مبارک وي. همدارنګه رهولان یازیل تخار هم په دې اړه باندې یو پیغام لیکلی دی. اخوا نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل کړي، ځکه چې د دواړو لورو ترمنځ باور پیدا شوی د وخت په تیریدو سره کېدای شي دغه باور له منځه ولاړ شي. ګلزمان کمال زیبیا د کونړ مرکز نه لیکلی د میناګي برېښنا بند بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، خو چارواکي هم په دې غم کې نه دي. بشیر حبیب زیبیا د لوګر لازري لیکلی، حکومت خو وایي چې موږ داعش ختم کړی نو بیا ولې کابل کې حملې کوي؟ تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس 1313 له لارې د ازادي راډیو پروګرامونو ته لنډ لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راواستوئ، څو یې د تاسو له نوم سره یوځای درته ولولو. کرا کرا رسیږو د پښتو لومړنۍ خبری مجلې پای ته. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به 8 بجې وي، زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس مایک زرغونه منګل ته سپارم.